Radio. Radio Azadi.
قدرمن دوستانو السلام علیکم زما جملنداو زما د همکار میر احمد صافی سلامونه او نیک هیلی ومني سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو هرکلی کوو. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5 زموږ خبرونه اوریدل کیږي. د معمول سره سم نننۍ خبرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په ننګرهار کې چارواکي په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د 45 وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. په کندهار کې د 215 تم کلی اردو قمندان جنرال امام نظر وای یو شمیر وسلوال طالبان چې د کوچنی اختر په ورځو کې خپل کلو کورونو ته ستانه شوي بیرته جګړې ته نه دي تللي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه د 2013 میلادي کال کلنی ریپورت پرون خپور کړ. بشپړ خبرونه واورئ. په ننګرهار کې چارواکي په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 45 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل
پروان اونۍ کې شاوخوا تر 45 پورې داعش د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د کمانډوي ځواکونو په مشرۍ د ګډو کورنۍ ځواکونو او نورو عملیاتو پر مهال دا وژل شوي دي.
ښاغلي خوګیاڼي وویل چې داعش د وسلوالو پر ضد عملیات په هسکمینه، ناسیانو، چپلیار او نورو ولسوالیو کې ترسره شوي دي. اخوا په کندهار کې د 215 تم کلی اردو قمندان جنرال امام نظر وایي یو شمیر وسلوال طالبان چې د کوچني اختر په ورځو کې خپل کلو کورونو ته ستانه شوي بیرته د جګړې ډګر ته نه دي تللي. جنرال امام نظر بهبود پرون په کندهار کې له یو شمیر دیني عالمانو سره چې له کابله ورغلي وکتل او دا خبره ورته وکړه. د افغانستان د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو له مرکزه په یوه اعلامیه کې د ښاغلي بهبود په حواله لیکل شوي چې اوربند تر اعلان وروسته په کندهار کې د جګړې ډګر د پخوا په پرتله سوړ شوی، خو هغه ټینګار کړی چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو له لوري د تعروزي حملو ځواب ته چمتو دي. د بې سرحده خبریالانو اداره وایي 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په نړۍ کې 30 خبریالان وژل شوي. د دې ادارې لخوا په نړۍ کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وضعیت په اړه په شپږ میاشتني ریپورت کې دا خبره یاده شوې چې دا ریپورت پرون خپور شو. په ریپورت کې ویل شوي چې د روان میلادي کال د پایل په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي، خو په عمومي ډول روسیه یو کال په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره په ځانګړي ډول خونړی کال و. د بې سرحده خبریالانو شپږ میاشتنی ریپورت وایي چې په افغانستان کې په روسي او کال کې 15 خبریالان وژل شوي او د رسنیو پر کارکوونکو زیاتې حملې شوي. د خوست یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو په دې ولایت کې د دې ولایت په ګربز ولسوالۍ کې غونډه کړې او په افغانستان کې د جګړې پر دواړو خواوو غږ کړی چې اوربند او د سولې لپاره خبرې وکړي. په ګربزو کې پرون د غونډې یو ګډونوال ملک حفیظ الله جان د سولې د تامین لپاره د ولس هڅې مهمې وبللې.
هر افغان د سولې ډېر تړای دی، خو باید ولس یو میټه شي، متحد شي او د سولې د پر کور وکړي او حکومت د ولس سره داسې همکار شي چې څه چې ورسره وایي هغه رښتیا وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه د 2013 میلادي کال کلنی ریپورت پرون خپور کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په دې اړه وویل چې بلاروس، روسیه، ایران او ترکمنستان په هغه هیوادونو کې دي چې د انسانانو د قاچاق او جبري کارونو له پلوه تر ټولو ناوړه شرایط لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران په اړه وویل په ایران کې د انساني قاچاق قربانیان مجازات کیږي، قربانیان د داسې کارونو لپاره چې ورته مجبوره کیږي سزا ویني. د بلګي بډول په ایران کې د جنسي سوء استفادې لپاره د انساني قاچاق قربانیان د زنا په جرم په مرګ محکومېدلی شي. د ریپورت د خپرولو په مناسبت په غونډه کې د امریکا د ولسمشر سلاکارې ایوانکا ټرمپ هم برخه درلوده. په ریپورت کې 180 هیوادونه په څلورو برخو ویشل شوي. په ریپورت کې 22 هیوادونه تر ټولو په ناوړه حالت کې بلل شوي چې شمالي کوریا، چین، وینزویلا، سوریه او برما پکې دي. افغانستان او پاکستان په هغه هیوادونو کې بلل شوي چې حکومتونه یې نه دي توانېدلې چې ټاکل شوي نورم له حد عقل سره سم پرمختګ هم نه دی کړی. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد په پلازمینه کیف کې دوه وګړي د لیبیا د یو ډیپلوماټ د زوی د برمته کولو په تور نیول شوي. د اوکراین پولیسو پرون وویل چې دواړه مشکوک وګړي د مصر ادبادي او د لیبیایي ډیپلوماټ زوی د پیسو ترلاسه کولو لپاره برمته کړی. د کیف پولیسو مشر وویل چې که دواړه مشکوک وګړي په اختطاف مجرم وپیژندل شي، محکمه د وکاله زندان حکم ورباندې کولی شي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ روانې دي. په دې لړ کې پرون پولند د فوټبال لوبډلې په یو ګول جاپان ته ماتې ورکړه، البته د صفر مقابل کې. کولمبیا هم یو ګول ووهه او سینیګال ته یې په صفر ماتې ورکړه. د انګلستان او بلجیم لوبډلې پرون سره مخامخ شو او بلجیم په یو ګول انګلستان مات کړ. په همدې ګروپ کې د تونس د فوټبال لوبډلې د پاناما لوبډلې ته د یو په مقابل کې په دوو ګولونو ماتې ورکړه. د شنبې په ورځ به د فرانسې او ارجنټاین ټیمونه او د یوراګوای او پرتګال لوبډلې سره مخامخ کېږي. د یکشنبې په ورځ اسپانیا او روسیا او کروشیا او ډنمارک مسابقه لري. دوستانو، خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د داسې پروسې ملاتړ کړی چې ټول افغانان پکې شامل وي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د انسانانو قاچاق په نړۍ کې تر ټولو خواشینونکی بشري ناورین دی. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دا ولسمشر محمد اشرف غنی له پرونیو څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د پوهنې په سکتور کې فساد نسلونه بربادولی شي. د پوهنې په برخه کې په وروستیو اصلاحاتو د پوهنې د وزارت د پوخانی مرستیال صدیق پتمن سره مرکه هم لرو. دا افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د داسې پروسې ملاتړ کړی چې ټول افغانان پکې شامل وي. هغوی په افغانستان کې د سولې د داسې موافقې ملاتړ وکړ چې تشدد پای ته ورسوي، د نړیوالې ترهګرۍ ځالې له منځه ورسره ولاړ شي او د افغانانو بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه پکې خوندي شي. دا غونډه پرون په د اذربایجان په مرکز باکو کې جوړه شوې وه. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې پر وسوالو طالبانو غږ کړی چې د افغانانو د سولې اواز ته مثبت ځواب ورکړي. د نړیوالې ډلې پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې غونډه وکړه چې د افغانستان پر سوله خبرې پکې وشوې. د دې نړیوالې ډلې د پرونی غونډې بیان په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماتیک ماموریت پر ټویټر خپور کړی او پر طالبانو غږ پکې سوی چې له ځنډ پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرې وکړي. په بیان کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو له لوري د اوربند د اعلان ستاینه سوي او پر وسوالو طالبانو ژغ سوي چې اور بند کړي. د تماس نړیوال ډلې غړو په افغانستان کې د تروریزم له ټولو ډولونو سره مبارزه ضروری بللې او ټینګار یې کړی چې دوی په دې برخه کې د افغانستان د حکومت بشپړ ناتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون مخصوصا په یوه اعلامیه کې وویل چې د باکو په غونډه کې ګډونوالو د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ترمنځ د سولې د هڅو ناتل کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ګډون کوونکو د افغانستان د حکومت له لوري د اوربند اعلان سولې ته د افغانستان د حکومت او د افغانانو د تعهد څرګنده نقشه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د سولې کاروان غړي وایي که بهرني لاسونه د افغانستان له حالاتو لنډ سي، د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند څرګنده کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ سوله ممکنه ده. د هلمند د سولې کاروان ویان بسم الله وطن دوست بیګاله کابل ازادي راډیو ته وویل
طالبان چمتو دي هغه نور نه غواړي چې جګړه مقصد لري چې لبا د مرغه پروانه جګړه کې د یو شمېر هیوادونو لاسونه دي. هغوی نه پرېږدي چې افغانان سره نږدې شي. هغوی پر دغه باندې حتی تلاش کوي چې دواړه لوري نور سره وجنګي. نور د دوی دغه جګړه روانه جګړه داسې کې چې هغه هیڅ لوري ونه لري، هیڅ حل لار ونه لري. موږ پر دغه غږ خو د هیوادونو د سفارتونو مخته چې موږ کښېنو همدا مو د دغو هیوادونو پر ملتونو غږ دی چې نور پرېږدي چې افغانان سره نږدې شي او سوله سره وکړي.
د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې غړو په هغه اعلامیه کې چې پر ټویټر خپره سوې ویلي چې د اختر په دریو ورځو کې اوربند د سولې لپاره تاریخي موقع وه او څرګنده یې کړه چې د تشدد ختمېدل امکان لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د تماس نړیوالې ډلې په پرونۍ غونډه کې د حکومتي پلاوي مشري کوله. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال او په پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر ملا عبدالسلام ضعیف هم په دې غونډه کې وو. شاغلی خپلواک پر ټویټر لیکلی چې د آذربایجان په غونډه کې د تماس د نړیوالې ډلې غړو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له شرط او ګواښ پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته تیار سي. خو وسلوالو طالبانو که څه هم د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند کړی وو، د اوربند د تمدید لپاره یې د افغانستان د حکومت غږ رد کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو ځینې استازي او د دې ولایت د ولایتي شورا غړي وایي د اتاپي پروژې د پرمختګ چارې محسوسې نه دي. دوی وایي د دې پروژې د چارو د کمزوري پرمختګ لامل د هند او پاکستان په سیاستونو پورې اړه لري او که دغه هیوادونه له یو بل سره توافق ولري د دې پروژې کارونه به ګړندي شي. خو د قانون وزارت وایي د اتاپي پروژې په کارونو کې پرمختګ شوی او چارې عملا دوام لري. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو ځینې استازي وایي د هند او پاکستان ترمنځ د ستونزو دوام د ټاپي پروژې د چارو مخه ډب کړې ده. د دوی په خبره په وروستیو میاشتو کې د دغه پروژې په کارونو کې پرمختګ نه لیدل کېږي. د ولسی جرګې غړی غلام فاروق مجروح وایي
بحث بیشتر برمیگرده به سیاست های افغانستان، پاکستان و هندوستان و ترکمنستان.
د ټاپي پروژې بحث د افغانستان، پاکستان، هند او ازبکستان سیاستونو ته ورګرځي. خوستون زده ده چې سیمایز لوی سیاستونه به سې جاب کړي. که پاکستان او هند توافق وکړي او ګډي ګټي ولري، پرته له شک چې دغه پروژه به پرمختګ وکړي. خو موږ تر اوسه د ټاپي پروژې په برخه کې کوم عملی کار نه دی لیدلی.
خاغلی مجروح وای د دغه پروژه په برخه کې د نامنۍ اندېښنه نشته، خو کوم شی چې باید رسیدګي ورته وشي هغه د ښکېلو هیوادونو ترمنځ د ګډو ګټو لپاره د همغږۍ رامنځته کېدل دي. دغه خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پخوا تر دې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ټاپي پروژه ځکه افغانستان ته لومړیتوب لري چې د سیمې هیوادونه سره نښلوي او د سیاسي تضادونو د لمنځه وړلو او د سیمه ییزې سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. دغه پروژه له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې شاوخوا 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1416 کیلومتره د افغانستان د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. دغه پروژه د روان میلادي کال د فبروري په 28مه د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هندوستان د ولسمشر د مرستیال لخوا په هرات کې پرانستل شوه. ټاپي پروژه پاکستان او هندوستان ته په کال کې د 3.5 میلیارد مکعبو ګازو د لیږد ظرفیت لري او افغانستان به ترې هر کال 400 میلیونه ډالره حق ترانزیت ترلاسه کړي. که څه هم د دغه پروژې د امنیت په اړه اندېښنې شته، خو د قانون او پټرولیم د وزارت وایان قدیر مطفی وایي د دغه پروژې په کارونو کې پرمختګ شوی او امنیتي اندېښنې بې ځایه دي.
خوشبختانه کارها به مشکلی کی در تفاهم نامه ها و قراردادهای بین
لانی کمرغه د پروژې کارونه د حکومتونو ترمنځ د شوی تفاهم نامی او د نقشې لا کرنلار سرسم پر مخسی. ټاپي پروژه د یو ستر پروژې په توګه افغان دولت ته لومړیتوب لري او موږ یې عملی کولو ته ژمن یو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې د دغه پروژې په عملی کېدو سره به افغانستان د مرکزی او جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ په یو مهم سوداګریز دهلیز بدل شي. خو د هرات د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي ځینې ګاونډي هیوادونه هڅې کوي چې د دغه پروژې د کارونو مخه ونیسي. د چارو پوه تاج محمد تلاش وایي که افغانستان دغه پروژه په بری سره پلی کړي، دغه هیواد به پرته له شکه د سیمې د هیوادونو ترمنځ په یوې نښلوونکې سیمې بدل شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیوونه اوري اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستنګزي ورته کتنه کړي.
ماشومان د افغان بې پایه جګړې تاوان پرې کوي. دا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبان او اسلامي دولت ډله په مراسمو او رخصتیو کې قصدن عامه ځایونه تر برید لاندې نیسي. دا مطلب لیکوال په دې باور دی چې په روانه جګړه کې هغه تاسیسات وران شوي چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره جوړ شوي وو. وال سټریټ جرنال لیکي 3,000,000 افغان ماشومان چې عمرونه یې له 8 تر 10 کلونو دي ښوونځي ته له تګ بې برخې دي. د ورځپاڼې په لیکنه شاوخوا 1,200,000 نور ماشومان چې عمرونه یې له 6 تر 14 کلونو دي په سختو کارونو بوخت دي. وال سټریټ جرنال دا هم لیکي چې ماشومان په یو داسې جنگځپلي هیواد کې د جګړې توان پرې کوي چې له 1900 میلادي کال راهیسې سوله نه ده لیدلې. سټراتفورد کامنټري خبرونې لیکلي د افغانستان له جګړې د 10 کلونو په تیریدو سره سره بیا هم د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو د پای ته رسیدو نښه نه لیدل کیږي. د خبرونې په لیکنه په تیر دوبي کې د نوې ستراتیژي په پلي کولو او د هوایي پاوځ د کارولو د پاموړ زیاتوالي سره بیا هم داسې نښ ښکاري چې امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د روان حالت ماتولو ته نږدې شوی وي. سټراتفورد کامنټري لیکي افغان حکومت د ښاري سیمو کنټرول په لاس کې لري او طالبانو هم په پراخو کلیوالي سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په دوام کې راغلي د افغان حکومت ناکامي او له ترهګرۍ بهرنی ملاتړ په افغانستان کې د ترهګرۍ د اوږدېدو اصلي لامل دی.
دوستانو تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اورئ او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی. پرون افغان ولسمشر ویل د افغانستان د پوهنې په سکتور کې فساد نسلونه او د باور فضا له منځه وړي. خغلی غنی په کابل کې د آزاد سیالۍ له لارې زرګونو ښوونکو د ازموینې په مراسمو کې دا خبره وکړه او وی ویل چې د افغانستان ټوله اداره به اصلاح او ګمارنې به د وړتیا له مخې ترسره شي. محمد حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی له اصلاحاتو د ولس هر اړخیز ملاتړ د تجارت ورکوي چې د هر فاسد او غاصب په مقابل کې په قوت ودرېږي. خغلی غنی وی د آزاد سیالۍ لاري د زورګونو استادانو استخدام چوړاندې په دې برخه کې ګڼې سونزې موجودې وي. د پوهنې په سکتور کې د اصلاحاتو خپېلامه ده.
زه غواړم د پوهنې له وزارت نه مننه وکړم چې له ډېر بد حالت نه نن د اصلاحاتو لویه کړي شروع کړي. فساد اگر در جاهای دیگه باشه شاید چند پول مزایه شه، اما فساد در وزارت معارف موجب از بین بردن نسل ها و اعتماد است. از این جهت بود که فیصله واضح می بود که تمام بستای معلمین در قدم اول باید به امتحان آزاد گذاشته شد و همچنین تعهد امرای شمایی است که تمام اداره به اساس شفاف استخدام می شه.
خغلی غنی دغه سرګندونې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د آزاد سیالۍ لاري د زورګونو ښوونکو د ګمارنې په مراسمو کې وکړې. شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د خغلی غنی په لارښوونه د ملکي خدمتونو نږدې 18,000 بستونه د آزاد رقابت لپاره اعلان شول. په یادو بستونو کې نږدې نیمایي د ښوونکو لپاره دي چې د ازموینې چارې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون له لارې مخته وړل کیږي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون رئیس نادر نادری ادي غونډې ته ویل چې د اعلان شویو نږدې 18,000 بستونو لپاره په ټول افغانستان کې 2,80,000 کسانو نوملیکنه کړې چې 80,000 مېرمنې دي. د خاغلی نادری د معلوماتو له مخې د یادو بستونو لپاره د ازموینې لړۍ له کابل پرته په ټول افغانستان کې بشپړه شوې او په نږدې راتلونکي کې به بریالي شوي کسان استخدام شي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې غواړي یادو بستونو ته ازموینه ورکړي وایي که بریالي هم نشي خو که په دغه پروسه که عدالت تامین شي دوی به خوښوي.
زه مرزیم روشتنه می داده چې باید په دې کې بیا هم د لوړو مقاماتو د سیاستونو لاسوهنه نه وي، ځکه که هر څونه موږ وای بیا هم په افغانستان کې دا خبرې سته.
نو می اسمت الله د ننګرهار ولایت ما د سروبي ولسوالۍ ته می سبتنام کړی ده، فورمه می ډکه کړی ده. نو تر دا مهاله خو امتحان ماته شفاف کړی و، هیله ده چې تر اخره پورې شفاف وي او د نقل او د واسطو مخه ونیول شي ترسو حق اقدار ته ورسی.
په ورته وخت کې د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی بیا یادو مراسمو ته ویل چې په افغانستان کې د ښوونځیو لپاره تر ودانیو جوړولو هم مهمه په شفاف ډول د ښوونکو د استخدام پروسه ده. د خاغلی بلخی په خبره د آزاد سیالۍ لاري د مسلکي او شمنو ښوونکو ګمارل به د نورو ګټو ترڅنګ د افغانستان پر اتلون کې د خلکو په ځانګړي ډول د نوي نسل د باورمندۍ کچه هم لوړه کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
زما بل همکار اجمل تورمان په پوهنی سیستم کې او د پوهنی په وزارت کې د اصلاحاتو په اړه د پوهنی وزارت له پخانی مرستیال محمد صدیق پتمن سره مرکه کړي. نوموړي څخه په سر کې د دغه وسنۍ پروسې د موثریت په اړه پوښتلی.
هغه ښوونکي چې د آزاد رقابت لارې نه مقرریږي او معیاري سوالونه وي او پروسه شفافه وي، طبعا دا د معارف د کیفیت سره مرسته کوي. ولی هغه څه چې زه یې وړاندیز کوم هغه دا ده چې پروسه باید زمانګیره نه وي، یعنی ډېر وخت وانخلي. دا دوهم ځل دی، یو ځل مخکې هم د ازموینه اخیستلې ده، ولی هغه ښوونکي لا هم نه دي مقرر شوي او کار یې پیل نه دی کړی. هیله مند یم چې هغه ښوونکي هم په وظیفو باندې وګمارل شي او په کار پیل وکړي، او ډېرو کمې په کار پیل کړي، او دغه ښوونکي هم چې دي نتیجه زر معلومه شي او سوالونه د پوهنې وزارت سره په تفاهم کې جوړ شوي وي.
پتمن صاحب، چارواکو لخوا داسې ویل کېږي چې پخوا په پوهنې وزارت کې چې کوم ښوونکي په دندو ګمارل شوي دي، دا مثلا د روابطو په اساس دي. تر کومه پورې تاسو دا تاییدوئ چې تر ډېره د وړتیاو له مخې نه، پخواني ښوونکي د روابطو په اساس باندې یا د ځینې نورو ملحوظاتو له مخې ټاکل شوي دي؟
په دوو مرحلو کې دا ښوونکي مقرر شوي. یوه مرحله هغه وه چې اداري اصلاحاتو مستقل کمیسیون وجود نه لرو، په هغه وایلو کې چې یو اتیا کال او دوه اتیا او درې اتیا کالو که نه، په هغې کلونو کې کیدای شي ښوونکي پرته د رقابت نه مقرر شوي اوسي، او د هغه ضرورت په اساس باندې چې پوهنې وزارت ورته لره و هماغه وخت پالیسي وه. تر هغې را وروسته وختن په وختن امتحان اخیستل شوی دی، د پوهنې وزارت اخیستی دی، ولې د استاد اداري استازي په کې وو او پرته د امتحان نه څوک نه دی مقرر شوی دی. او دا درېیمه مرحله ده، یعنی ماتویل چې لومړی درې کلونه یا څلور کلونه په هغه ترتیب باندې وو، ورپسې دوره کې هم امتحان موجود وو، مګر دا امتحان د پوهنې وزارت اخیسته او ولایتوار یې اخیسته، یعنی په هر ولایت کې خپل امتحان اخیستل کېده. اوس امتحان مرکزی شو، یعنی پروسه مرکزی شوې ده. یو نقصه دا ده چې زمانګیر د وخت ډېر زیات نیسي، کال ضایع کېږي، بې ښوونکي مقرریږي.
بلې، یوه وروستۍ پوښتنه جناب پتمن صاحب، هغه ده چې په دغه پروسه کې په ډېر شمېر سره میرمنو هم ګډون کړی دی، فکر کوي دا څومره یو ښه بدلون دی چې مثلا میرمنې په ډېر شمېر سره په دغه ازموینه کې د ښوونکو لپاره برخه اخلي؟
پخوا هم که تاسو د پوهنې د وزارت ارقام وګورئ، لوړترین ارقام چې په ټول حکومت کې لري د فیصدۍ په لحاظ باندې هغه میرمنې دي، چې او د میرمنو لپاره د ښوونکي دنده ښه دنده ده، مطلب دوی کولی شي په راحت سره، ځکه هغه ماحول چې دلته حاکم دی یوه میرمنه په ډېر راحت کولی شي چې ښوونکي اوسي. ولې مشکل چیرته دی؟ زمونږ ټولې خویندې غواړي چې په ښارونو کې معلمې شي، او مونږ په کلو کې ښځینه معلمینو ته ضرورت لرو، په اطراف او په ولسوالیو کې ښځینه معلمینو ته ضرورت لرو. هیله مند یم د پوهنې وزارت په دې بریالی شي چې یو معقول معاش چې د ښځو ژوند تامین کړی شي، ولسوالیو ته د ښځینه معلمینو د متقرر پروسه عملي کړي، ځکه د ښځو اشتراک په اوس وخت کې داوطلبانه په دې دی چې هغوی هغه مکاتب انتخابوي چې د ښار مکاتب دی او کمبود دی، ولسوالیو کې دا کمبود موجود دی، او دا به یو ځانګړی برنامه وغواړي چې موږ ښځینه ښوونکي ولسوالیو ته استخدام کړو. هیله مند یم حکومت د خویندو د استخدام لپاره یوه خاصه برنامه په ولسوالیو کې ولري.
د افغانستان د پوهنې د وزارت پوخانی مرستیال صدیق پتمن و چې د پوهنې په سیستم کې په وروستیو اصلاحاتو یې نظر څرګنداوه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د انسانانو قاچاق په نړۍ کې تر ټولو خواشینونکې بشري ناورین دی چې له امله یې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کیږي او جنایي جرمونه ورسره زیاتېږي. د انسانانو قاچاق په نړیواله ټولنه کې عام نظم او امنیت ته ګواښ پېښ کړی، خو تر ټولو ناوړه اړخ یې دا دی چې انسانان له بنیادي ازادۍ او هویته بې برخې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه د 2013 میلادي کال کلنۍ رپورټ پرون خپور کړ. په اړه یې فرشته جلال زئی جزئیات دراوړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې سږ کال د دغه وزارت رپورټ د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د حکومتونو او د ټولنو د هڅو د ارزونې لپاره ځانګړی شوی دی. مایک پومپیو وویل د انسانانو قاچاق نړیواله او د هیوادونو او ټولنو په کچه ستونزه ده. د دې پر ضد د جنگ د ګټلو لپاره باید حکومتونه د خپلو ټولنو په کچه ادارې پیاوړي کړي، څو ستونزې وپیژني او د خپلو ټولنو په کچه د حل لارې ورته پیدا کړي. موږ د هر کال په څیر د هغو هیوادونو چې د دې جنایت مخنیوي لپاره یې اغیزمنې هڅې کړي یادونه کړې او هغه هیوادونه هم پکې راغلي چې دې ته یې اسانتیا برابره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورټ کې افغانستان په هغو هیوادونو کې ګڼلی چې حکومت یې نه دی توانیدلی چې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د ټاکل شوي نورم له حد اقل سره برابري هڅې وکړي، خو دې هدف ته د رسیدو لپاره یې مهم کوششونه پیل کړي دي. د افغانستان حکومت د نورو کلونو په پرتله د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي او د جزا په قانون کې د اصلاحاتو په مرسته یې د انسانانو قاچاق په تړاو سزا لوړه کړې ده. د دې قانون پر اساس د بچوبازي په تړاو فعالیتونه هم چینایي جرم ګڼل شوي دي. په رپورټ کې هم دا راز ویل شوي چې د افغانستان حکومت د انسانانو د قاچاق ډیر قربانیان پیدا کړي او له نړیوال سازمان سره په ګډه یې د داسې روزنیز پروګرام پلان جوړ کړی چې د انسانانو د قاچاق مخنیوی وکړي، قربانیان یې ښه وپیژندل او مناسبو ادارو ته معرفي شي. د رپورټ په حواله د افغانستان حکومت د ماشومانو د خوندیتوب یوه اداره جوړه کړې وه چې پر اساس یې په امنیتي ادارو کې د کم عمره هلکانو د استخدام مخنیوی وشي او تیر کال په یوازې دریو میاشتو کې توانېدلی چې د 9 کوچنیانو د استخدام مخنیوی وکړي، خو بیا هم د افغانستان حکومت نه دی توانېدلی چې په ډیرو مهمو برخو کې په ځانګړي ډول د جنسي سوې استفادې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له لوري د کوچنیانو د استخدام او له هغوی د کار اخیستلو په برخه کې له نورم سره سم پرمختګ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له داسې کره رپورټونو سره چې د افغانستان د حکومت پر یو شمېر چارواکو په دې مسله کې د لاس درلودلو تور لګوي، د افغانستان حکومت د انسانانو د قاچاق او له هغوی د جنسي سوې استفادې په تړاو پر وګړو د اتهام یا د چا د محاکمې نوی خبر نه دی خپور کړی. سږ کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رپورټ کې ویل شوي چې په ټیټه کچه چارواکي په مقرر ډول د مخدر موادو د قاچاق او د انسانانو د قاچاق د قربانیانو ترمنځ په تفکیک کې تېروتنه کوي او په ډېرو مواردو کې د انسانانو د قاچاق قربانیان د جنایت ترسره کولو په تور نیول شوی دی. په رپورټ کې راغلي هغه هڅې چې د افغانستان حکومت د قربانیانو د خوندیتوب لپاره کوي کافي نه دي او یو مرکز چې حکومت د قربانیانو د خوندیتوب لپاره جوړ کړی و د مرسته کوونکو د کومک لپاره پایته رسیدو سره سم وتړل شو. په رپورټ کې په دې اړه ډېر جزئیات ورکړل شوی دي او په ځانګړي ډول یادونه سوي چې د افغانستان حکومت او غیر دولتي وسلوالې ډلې په غیر قانوني ډول کوچنیان استخداموي او په جنګي او ملکي دندو یې ګماري. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې پرون په دې مناسبت په غونډه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار ایوانکا ترامپ هم ګډون کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د جمهور رئیس سلاکار پرون یو شمېر کسانو ته چې په خپلو هیوادونو او ټولنو کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي او له قربانیانو سره د مرستې لپاره د پام وړ هڅې کړي جایزې هم ورکړې.
په ننګرهار کې چارواکي په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش 45 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړي. د ننګرهار د والی ویان راته ولا خوګیانه وایي چې دا کسان په تیری وونه کې په بیلابیلو عملیاتو کې وژل شوي. په کندهار کې د 215 متم قلی اردو قمندان جنرال امام نظر بهبود وایي یو شمېر وسلوال طالبان چې د کوچني اختر په ورځو کې خپل کلو کورونو ته تللي وو بیرته جګړې ته نه دي ستانه شوي. د به سرحد خبري اعلانو اداره وي د 2013 میلادي کال په لومړی شپږو میاشتو کې په نړۍ کې وڅلوي خبري اعلان وشل شوې چې وازي یو لستنی په افغانستان کې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه د 2013 میلادي کال کلنۍ رپورت پرون خبر کړ. دوستانو تاسو د مهمو خبرونو سرټکی واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. اوس هم راځو د ژوند رنګونو ته. ورپسې زما همکار ارش همایون بل نیم ساعت خبرې مجله وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه.
زه اوس خان د سمنګان د ولایت اصلي زنه موږ مالداران دي. مالداري مو ده دغه سروي دي و میګي دي و مالونه دي ودا دي په خپل شهر کې مو بس د دقانی ده. دقانی کښتونه دي دغه
تاسو مالداري نه خبر وکړه کنه موزیم شو دي کې میګیم کې دي کومه شو دي به شي
اصلي خو د میګي ده سيد
ولی
اگر لګ دغي پټنګي دا د وزي شو دي شي ده نه ریدي
ځینی خلک وایي دي میګي شو دي او رقم سور بوي کې
نه دا خوش خبره ده. اضافت په انسان په خپل هړه لري هغه کور ماحول ولا غژون نه غژندګي هغه کوم سیاسره چې کوم د خدمت کې یا کوم شوده کې د خپل انسان په شړل لري چې دا سره کوم
به د شودونه تاسو کوم شاین جوړوي
شده که خونه بیا قسم قسم شان خلق جوړی
مثلا
غړ جوړیږي کرد جن جوړیږي هر چه جن جوړیږي خو چه سره استفاده چي روات صحیح بار اثر
علی تاسو خپل په ټول شانو کې کوم څم به ډیر خوښیږي
ولادي مو خو زیاتره د پلار د کپ دی کور سټډیر به ور بابا د پروت ودا شدی ډیر خوښیږي د مالداري په زندګۍ کې د شي څه د چاړه نه بدیږي نه دی د غوښې زړه بدیږي چې کوم مال ته واخلی او تش په ور دی وساتي او لاندې جن وکي او صاحب یا کوم وخت کې مال را واخلی لاله کې وی خوړی دا ډیر رقم بزا کې دی نظر تورول نسته او شدی دی صاحب چې په کوم ور کوچ دی په څومره په کوم ورس کې خوړی هغه ارته ته قیماغ جن په خې یورور جن جوړیږي کوچ او پنیر وو چې کای خیدا کو چې کم شي ته هغه شدونه تیاریږي هغه په انسان په شاله لري چې خپل یو منظم کې کم ترتیب ونیسي او څنګه ملای جوړ کې مالداري خوړی